السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بچی دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده. د کابل چاپ رسپانې هم لولو او دا هم اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو لوړ پوړي دولتي پلاوي سره د متحده عربي اماراتو ابو ظبي ته لاړ. د غزنی چارواکي وی د دې ولایت مرکز ته سیرمه په قاضی کلا سیمه کې د ماین چاودنې د ملي اردو درې سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. او د اندونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو لوړ لوتبا دولتي پلاوي سره یو ځای د متحده عربي اماراتو ابو ظبي ته لاړ. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره خبرې وکړي او د دواړو مشرانو په حضور کې به د افغانستان او اماراتو د ګډې اعلامیې د خبرولو ترڅنګ په مختلفو برخو کې شپږ تفاهم نامې هم لاسلیک شي. تمه ده چې دواړه هیوادونه د کرهڼې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، فرهنګ او ورزش په برخو کې تفاهم نامې لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر وایي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو ادعا پکې شوي وي باید تحقیقات وشي او جزئیات باید له ده سره ژر تر ژره شریک شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ده ویل شوي چې ولسمشر غنی په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر ته وسپارل شوه. د ارګ په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حکومت رهبري د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشتوالي ته شتواله نشي زغملای. په خبر باندې کې د ولسمشر ته د وړاندې شوی طرحې جزئیات نه دي څرګند شوی. د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته سیرمه په قاضی کلا سیمه کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو سرتیرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. نوري زیاته کړې له چاودنې وروسته وسله واله نښته هم شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. بلور ته د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې له ځای څخه دوه ټپیان چې ملکي وګړي دي روغتون ته وړل شوي دي. د بنگلاديش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جمعاتونو لورستي بریت ژوندۍ وتل خپل هیواد تستون شو. بنگلاديشي لوبغاړو ویل چې یو څه وخت به ونیسي چې د دې بریدونو له شاک څخه ووځي. د بنگلاديش د ټیم کپتان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر نن خبريالانو ته ویل فقط دومره ویلی شي چې دوی ډیر بختور دي. د بنگلاديش د کرکټ ټیم لوبغاړي په کرایسټچرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه مهال چې دوی مسجد ته په داخلېدو په یو وسلوال بریت وسلوالو پر یو جماعت ډزې وکړې. په دوه جماعتونو کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او سلویخ نور ژوبل دي. د دې بریدونو په تړاو یو استرالیایي وګړی نیول شوی دی. د نیوزیلند صدراعظم دا بریدونه تورستي اعمال بللې او ویلي دي چې د مسلمانانو د ټولنې او جماعتونو د امنیت لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د انډونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي دي. د ژغورنې ډلې وایي دوی په سیلاب ځپلو سیمو کې د لادرکو کسانو په لټه کې دي. د پرله پسې ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو او د مځکې ښویېدو پیښو 950 کسان ژوبل کړي او لسګونو کورونو ته زیان رسولی دی. د انډونیزیا د طبي پیښو ادارې وایي ویره ښودلې ده چې د ژغورنې د عملیاتو په بشپړېدو سره به ښایي د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شي. او د امریکا د سمندري قوو په خوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې پلس کال زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون له واشنگتن اسوسییټډ پریس خبري آشانس ته ویل چې وایټ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوی او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول شوی دی. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او 46 کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی و او هلته زندانی شو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې هم اوریدلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ملک د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګشوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي افغان حکومت ته د ملکیانو د مرګشوبلې د مخنیوي لپاره خپل وړاندیزونه هم کړي دي. بل لور ته پرون افغان ولسمشر له امنیتي مشرانو سره په غونډه کې د ملکی مرګشوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وویل چې په هغو رپورټونو په اړه باید د هغو اداو په اړه باید رپورټونه خپاره شي او له ده سره جزئیات شریک شي چې پکې د ملکی تلفاتو موضوع مطرح کیږي. افغان امنیتي ځواکونو بیا ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره خپله طرحه هم وړاندې کړې ده. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنن، محلات نظامی
هوی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلونو تفکیک کرد. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته شزی او ماشومان مشکل کرد. یو بلکار چې حکومتی کولای سیداده چی لحو کسانو سر جدی برخورد وشی چی ده ملکی تلفاتو سبب کیجی. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمی هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیسن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی وویل وسلوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکي تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ار خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي و چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر به صفر کړي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 4 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردک او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشران ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 1000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ناجی صاحبی د کابل دن ورځې ورسپانې لستدي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه غني لیکنی خبري کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل لوړ پوړو پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه مهمه او پټه غونډه کړې. په مطلب کې راغلي دا غونډه ورسته له هغې شوې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو کسو نیوکی کړي. د مطلب لیکوال د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلی چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ملي امنیت ډلې سره یو سات سری یا پټه غونډه کړي. په مطلب کې راغلی دا غونډه د پینټاګون په یو خونه کې چې ټانګ نومیږي، د مرستیال ولسمشر مایک پینس، بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار، د سی آی ای مشر او ځینو نورو امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د سپینې ماڼۍ یو بیان چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې دا غونډه د افغانستان په اړه د معلوماتو شریکولو غونډه وه. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې امریکا پر حمدالله محب سفر بندیز لګولای. په مطلب کې وړاندې راغلی د زلمی خلیلزاد او افغان سولې په تړاو د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ورستۍ سرګندونو په خبرګون کې ویل کېږي چې متحده ایالاتو پر نوموړي امریکا ته د سفر بندیز لګولای. په مطلب کې د امریکایي ورځپاڼو په حواله راغلی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو ویلي چې د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار د ورستۍ شخصي سرګندونو په ځواب کې ممکن نوموړي ته ویزه ورنه کړي. په مطلب کې د غشن ویل شوی چې امریکایي ډیپلوماټانو بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د احضارولو دفاع کړې او ویلي دي چې د محب شخصي برید په ډیپلوماسۍ کې ځای نه لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورستیو خبرو په اړه لیکنې کړې دي. په سر مقاله کې راغلی عمران خان د قطر مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات پیل شول، په افغانستان کې به نږدې راتلونکي کې سوله راشي او نوی حکومت به رامنځته شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د افغانانو په کورنیو چارو کې د هر چا لاسوهنې او طالبانو سره د امریکایي او پاکستان پټ جوړجاړی د افغانستان د خپلواکۍ په وړاندې ښکاره تیری او د نړیوال سیاسي دود خلاف دی. ورسپانې د عمران خان د خبرې غندلې دي.
د ژوند رنگونه
زمانم شرف زاده فعلاً کابل خار کې ټیکسی وانی کوم.
څومره وخت شو ټیکسی وانی کوي؟
یاره او شپږ وکاله خو شو ټیکسی وانی کوم.
څنګه کار دی دا ټیکسی وانی؟
ولا خدا خو بس ذلیل کسب ده، داسې کسب نه ده چې آینده ته د پلاس چې شاید درشي دی نه بیا هم گزاره کوي. خدا
ژوند خو دې پیچلیږي نو؟
او ژوند پیچلیږي، ژوند نه بس الحمدلله الله ناراضي.
ښوونځی دې ویلی؟
ښوونځی مې تر نهم سیمه پورې ویلی ده. لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خودم.
ولې نو؟
ولا یو کس بس هغه راته ویلي زما یو دنیا کتاب و هغه یو کوته هغه کې لیکلي و چې انسان وژنه ناروا ده، بس هغه راته ویلي دا د کفارو مختبونه دي ته مزه.
نو بیا تا څنګه ومنله دغه خبره؟
ولا خو هغه عالم و ما ویل دا به رښتیا وایي، نو بس ما ویل زه دغه د کفارو مختبونه دي، هغه ویلي باید مسلمان وژنه ناروا وبلي، دې دنیا کې لیکلي دي چې انسان وژنه ناروا ده، بس ځکه مې خبره ومنله راووت.
هغه کس چې تا ته دا خبره کړې وه دغه اولادونه درس وایي ښوونځي ته ځي؟
هغه درس وایي پاکستان کې کالج کې دي، لورګان هم کالج کې دي، زامن هم مکتب کې دي، عمل سکول ورته وایي که مکتب ورته.
نو ته دا خبره نشي ورته کولی چې ولې ما ښوونځی پرېښودو سي پخپله وایه؟
نش دغه نه چې وی ګورم هغه پاکستان کې د موږ دلته یورک دنو.
پښیمانه یې چې ښوونځی دې
پرېښود؟ پښیمانه یم، ډېر پښیمانه یم. والا
خو اوس هم ځوان یې، کولی شي بیا ورشي ښوونځي ته؟
والا اوس نه کېږي وروره، بس آیل د نفقه غواړي چې ښوونځی وي. هغه څنګه
څومره وخت کاروبار کوي؟
د ټیکسي کاروبار بس سبې و بجې شپږ بجې راوځم، ماښام اته بجې و بجې نهه بجې داسې کور ته زبرت.
میګټه څومره کوي؟
بس زر دولس سوه اته سوه پنځه سوه څلور سوه ورځ ورځ ده. نو
ماشومان به درته انتظار وي چې ورځې؟
والا خامخا. نو
خوشحالیږي څه ورته اخلي؟
او خامخا یو څه ورته اخلو نو چې ورشو څه خوشحاله شي.
ترافیکو سره مو انډیوالي څنګه ده؟
یاره ترافیکو سره بس خی نو اسنادونه لیسنس هم پاک دي چې کله پاکی شي بیا هم ډېر په عذابوي. والا
چې وخت تیر شي،
چې وخت تیر شي لیسنس یا ونه لري اسنادونه دي باقي شي، وخت تیر شي بیا ډېر په عذابول کی.
خوشاله ل خپل روزګار ل خپل کار؟
والا بيخي الحمدلله په دې حالم شکر دنو خوشاله ونی سنو سبو.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
د لوی خدای په نامه السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشي خوګو خلکو. دا ازادي راډیو د تاسو د سندرو ملمنه خبرونه د موسیقي خبرونه ما ګذر ځاځي